نور افغانان هم زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو سا ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د پاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي هغو ټول د پاره دا ډیر د خفګان خبره ده او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډیر خفه شوي.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنډیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بلې څه مې د رسنیو د خوا څخه واورېدل او هغه څه چې مو په رسنیو کې ولیدل د یو ایس ای ایس یا د امریکا د مهاجرینو کوم اداره چې ده هغو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت دپاره ودرېدلی وي. نو دا شی خو مو ولیدی خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
په امریکا کې مېشت افغان روخان پښتون چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادۍ رادیو څلور ساعته.
پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا نومي پارک کې ټول نیول شوی افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. یو شمېر دغه ایستل شوی او نور هغه افغانان چې له پاکستان نه ایستل کېدو سره مخ دي وایي چې اوس په ډیر سخت حالت کې دي او د ناهیلۍ شپې ورځې تیروي.
سلیمان د تیر جمهوری حکومت لبخوانی پوځیانو دی چې د سې شنبې په سهار د نومبر په 25مه د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو لی ویډل سره یو ځای ونیول سو او افغانستان ته واستول سو. نوموړي د جمعې په ورځ د نومبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ګواښونو له ویرې له افغانستانه وتلی و، خو اوس چې بیرته افغانستان ته شړل سوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او خپل شپې ورځې په ویره کې تیروي.
انا شاس خودی ما هم تمره په ملاقات پور شدیم جان مت خطر د کوب د جای نامعلوم زندگی میکنیم.
زه خپل د خپل کورونی سره راټی پور شو زموږ چون د خطر سره مخ دی او اوس یو نامعلوم ځای کې ژوند کوو، د خطر احساس کوو، خو یونیسیر او د بشري حقوقو ادارو موږ سره
د پاکستان په اسلام آباد کې د ارجنټینا پارک د کډوالو لډلې بل ایستل سوی و خزینه افغان مدني فعال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی وای چې په حاجی کم کې لډېر ستونزو سره مخ سوی او اوس په افغانستان کې د یوې ملګري په کور کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي.
یک روز بیشتر بود که حالت های ما خودم آتش انگشت بودیم رو هم با گشتگی بسر کردیم.
لیوی ورزی زیاد وقت سه و مشومان می وگی تگی پادیو روز تا چه دلت افغانستان تراخلو نمو دو تلو زای در لود او نمو کوای شوال کم کار بکرو. یو بلنجلی هم مون سر را دی بود شویده کورانه نشتا دری خوندی اسلام آباد کی پادی دی دا انجلی مون زن سر را وستل دا چه زوان انجلی و ویری دا چه وازی پادی شی.
یو شمیر ها کورنۍ چې د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې له پولیسو تښتېدلي او لا هم په پاکستان کې ژوند کوي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. یوې بې سرپرسته ښځې او مدني فعالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
هر شی به د ایستلو له خطر سره مخ یو، نه خوراک او نه پوشاک ته څلرو. در په دره یو ځوان ښځه له څلورو کوچنیانو ماشومانو سره په سړکونو شپې ورځې تېروم. فعلاً حیران پاتې یو چې څه وکړو. موږ کې مدني فعالان او پخواني پوځیان هم وو چې ټول یې افغانستان ته ریپورت کړل.
ایستل شوي کډوال او هغه کسان چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي دا کوي چې د دوی د کور وسایلو، پیسو او حتی جامو په ګډون ټول شتمنۍ لوټ شوي او پاکستانی پولیسو دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې له ځان سره یو سي. له ارجنټینا پارک د افغانستان ته ایستل شوی مدني فعال دیبا فرهمند ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې په دې پارک نیول شوی وو له 400 څخه زیاتې کورنۍ پکې شاملې وې چې افغانستان ته ایستل شوی دي. د سې شنبې په سهار وختي شاوخوا یوه بجه پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په مرکزی برخه کې په ارجنټینا پارک کې عملیات پیل کړل او سلګونه افغان کډوالي ونیول. په ټولنیزو رسنیو کې خبري سوي ویډیوګانې ښیي چې پولیس کډوالو سره د دوی د نیولو پر مهال له تاوتریخوالي ډاک چلان کوي. ځینو کډوالو د دوی له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 300 کورنۍ په یاد پارک کې اوسېدلې چې په خبره یې پولیسو دوی سخت وهلي او په ډیر بد حالت کې حاجي کم ته لیږدولي دي. یو شمېر افغان کډوالو کورنۍ او څلور میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ویزې د نشټوالي او د کورونو د مالکینو د اجازې نه ورکولو له امله له کورونو له ایستلو وروسته د اسلام آباد په جیشپاک سیمه کې په ارجنټینا پارک کې پناه اخیستې وه او په سختو شرایطو کې خپله تر خیمو لاندې شپې ورځې تیرولې. پاکستان ظاهرا د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له ترنګلېدو او د اکتوبر پر 18مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له سختو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه زیات کړي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR په یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او جبري ایستلو پروسه چټکه شوې ده. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ملکي او نظامي کارکوونکو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، هنرمندانو او خبریالانو په ګډون زیات شمېر افغانان چې د تیر جمهوري نظام سره یې کار کاوه، د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو په ځانګړې توګه متحدو ایالاتو ته د کډوالۍ د کیسونو بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته پناه وړې وه.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو د خبرونې په پای کې خوست بیا یو حالت د غنیو حاصلات زیات شوی او بزګران وایي چې د زمينه ورته برابر شي کولای شي چې په خوست کې دوی بوره هم تولید کړي. خوست ورزو د ته چې په پلازمینه کابل او یشمیر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسولان وایي چې پاکستان سره د لارو په بندیدو د سیمټو بای دوه برابر شوی. دوی شکایت کوي چې د دې عملی کارونو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولان هم دا خبره تاییدوي خو وایي چې حل لارو باندې کار شروع شوی او هڅه کوي چې د سیمټو بای کنټرول کړي. دا چې د ودانیزو چارو کاروباریان څه وایي او د سیمټو بای څو ته خطري تفصیل به په دې راپور کې وورو.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندیدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار لستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بای په بازارونو کې په بیساري ډول پورته شوې دي. کابل کې د ودانیز شرکت مسول چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28مه ازادي راډیو ته وویل
قیمتای سیمنټ در
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوې دي. هم د دلیل د تورخم لارې بندیدل دي غوښتنه زیاته ده. مخکې به موږ ایراني سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوې دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانی شرکت مسول شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ویرانو شرکتونو را واردول، ولی د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل چې خلکو بدل په ساختماني چارو کې ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ باینه چې مخکې و دغه نه جګ شوی دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزی، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوي چې اوس له ایران واردېږي او دې ولایتونو ته چې رارسېږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې او غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
له پخوا سیمنټ څخه تقریبا ورځ کې 200-300 ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 ټنه یا 100-100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لارې داخلي دل او وس چې دا سمټ د ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر ټنه سمټ د دوه غارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي. نو بلا شک چې دا د بازار د ارزې او تقاضا د اصول په اساس باندې ضرورتونو په اساس باندې دغه نقشه د ډېر زیات جګ شوې ده، خصوصا په مرکزی ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې فاصله د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې مدا قیمت ولېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سیمنټ د محل ایران پرته له تاجکستان هم واردېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د خونی د مدیره پلاوی غړي خان جانل کوزی هم جمعه د نومبر 28مه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسره شپږ نیم سو وسره افغانۍ ته یو خلته رسیدلې و، خو اوس بیرته یو څه راښکته شو او هغه د ایران نه موږ هم سمټ راوړل، اوس لږ ډېر راوړو، د تاجکستان نه هم راوړو، 1200 ټنه د ورځې هلته راځي، او اوس نوي ازبکستان او ترکمنستان سره هم قراردادونه وشو، نو یو څه نرخ یې بیرته نورمال شوی دی، اما تر اوسه پورې بیرته هغه خپل حالت ته نه دی راغلی. زه امیدوار یم چې بیرته نرخ نورمال شي.
ښاغلی الکوزی وایي په افغانستان کې په ورځني ډول 2-300 ټنه سمنټ تولیدیږي، داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یې اوس په دې هیواد کې 6-3 ټنه دی. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 10% سمنټ له پاکستان څخه راتلل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو، لومړنیو خوراکي توکو، میوې، سبزیو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ کیږئ. ازادي رادیو څلوروي ساعته په انټرنیټ کې خبرونه لري. د انټرنیټ ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو وروستی راپور اخلو. په خوست کې کروندګر وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنیو کارخانه نتیجه ورکړې او کچیر په داخل کې د بورې او ګړې تولیدي فابریکې جوړ شي، نو په دې ځای کې به د غنیو کار ته پاملرنه ډیره شي. دغه بزګران وایي چې امکانات باید ورته برابر شي.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچېرې اړوند ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بورې او غوړې د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بورې او غوړې د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو غني کړلي مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي، موږ په خپله بورا دلته جوړوای شو، دا سل په سلو کې دا غنی ابورې ته آماده دي، نو موږ به دینه خلاصو چې یای پاکستان نه، یای بلځ نه، یای ازبکستان نه، یای تاجکستان نه موږ برارو رو، موږ به خپل په کور دینه نه براول رو، ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بورې کارخانه غشي، بیا خو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصل زیات کړي. اول ځم چې یو جره من ځکه پلي کوم چې کله زه وپیږم چې دلته موږ ته یو څه لوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره به کوم درې کوم.
کروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه اوبو خرڅول دي، خو کچېر کروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده، نو کرکې د تبه پام ډیر کی. دوه تنه نورو کروندګرو سناګل خاوري او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپل ځمکو غنی کړلی وایي
غواړه وخه یې که بورا وخه یې که پښوی هر شی عوام ته به تکلیف نه وي، پښوی سہولت وي، په صحیح ریټ په ملاویږي، صفا سترا.
موږ غوړو چې مقصد کنه دی جزونو تلش کې څه جوړه کې اندایا جوړه کې بل به د خالق مصروف آشي په دمینځکو کې. نن سبا زمیدارون کنه چې کوم وخت کنه دا غنی دی تکنه پرزونه بای لوړی شي، بالکل تکنه دی کنه بیا پیکر کې چې ولا دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه، بالکل ته بیا د زړه نه کوي چې دی کنه زمیدارۍ ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 40 هکتار ځمکې غني کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي، د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غني ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي، او دغه رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بورې دپاره موږ دومره خام مواد ولرو، دومره غنۍ چې هغه د بورې په افریقا هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، غنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خود اصلاح شوي تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی، او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهله و احترامات مکبل کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلمه هم تاسو ټول تشرفاس مې دنن ورځی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات رو او جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می خوشاله کلی زکون کوله کسرنګ چې زمرست دنن ورځی درس مضمون د پانو مشور مېرمن اور باندې د پانو مشور مېرمن پیشنه او د هغه د ژوند په حق لپاره پر معلومات ترلاسه کو ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. کلالي زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کلری زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی. میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوږه زده کوونکو ولولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سګزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,000 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال و، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000 کسیزه ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وي یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې برهنګي يرغل داسي لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسوتر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغه افغانانو په برهنګي يرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راووښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی، سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته وویه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي بی اختیاره ناره پرې کوي. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري، نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دا وخت کې پر ده باندې شک کوي چې پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي، نو دا د بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي: تر دې تیرې تورې دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دیجار سم، د غلیم وینه به یوه درنه، مینه په وینو رنګ توره دی راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهوري غزا په هدیره کې شخص وله پورته غاړي. اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې ښځې له دریې سره وایي: که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې، په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شوله، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص وله او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي، دی ویلې دي، د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړ، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حق له معلومات نشته، خو مګر دی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده. خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونه څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده، چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی. خوشو ګللی زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس لنډیز پر لور باندې راځو، چې نن ورځ موږ تاسو د درس لنډیز سو یا هم د درس خلاصه مو سو. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او سګزی پیغله و چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص ول. خو خوږه ګلالي زده کوونکو لکه مخکې چې مراو تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکی یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزی پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپیل بولډک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول، او میرمن تورپیکی د خپل خاوند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیسته وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنری جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې د دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولډک د مشهور غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولډک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي، او د خپلواکۍ په دې جګړې کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. چې میرمن تورپیکی د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل، چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ، او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولري. خوږه او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو او درنوز د کون کو د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن وزیر درسي موضوع ته. هلا من دیم چې تاسو ټول خوجا او قدر من زکون کی برات رو او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمه په پتن وی. خوجا ګل لري زکون کو لکه سرنګ چې زم راست تاسو د نن وزیر درسي مضمون ته پانو مشهور مرمن اډوان دی. نو پانی مشهور مرمن پیژنو او د هغه د ژوند په حق له پښ پر معلومات ترلاسه کو. تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو زیات شمیر افغاني مېرمنې و پیژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل، او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو، او د هغې د ژوند سره آشنایي پیدا کړو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنا او ګللی زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو خوږ او ګللی زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو ستاسو لومړی سوال چې دی د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږ او ګللی زده کوونکو هغه ښځینه شاعران چې تاسو پیژنئ د هغو نمونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسیږي یا هم دوی یا هم درې یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسیږي د هغوی نمونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر شته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي او د هغوی آثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي وي، د هغوی نمونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده د لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشاه صاحب په نوم مشهور و د نوموړي شخص لور وه. خوږه او ګللی زده کوونکو لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشاه صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور و د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې پخپله ارشاد حضرت شاه نومېده چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشاه صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شینګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلې کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیده خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریار له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی و او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیده به لیکنی کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خبرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه و چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی و، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیشلي اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنگینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنې میرمن حمیدې خپل زیات شمیر آثار او نثرونه لیدلي کړي دي. په هغه کې د اسلام سپیشلي عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیواد پالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوق کونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږه الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپل په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده، چې یو نظامي منصبدار و، په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه، چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډیره لیواله او مینواله و. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچه الفت، کیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو پخپله ګلبچه الفت و، همچنان کیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی دبه دی همیشه مطالعه کول، او پخپلو منظومه او منصورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډیره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومه او منصورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د اوږې میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالي څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ایز ما کم نصیبه، ما ویل زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګي به شمه، یاد زمانه به راسره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولوچی میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې و زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړي او د خپل ځانګړي ذوق او علاقه له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړی او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنی میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1920 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبي علومو سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پورې رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله من دیم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان، او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړئ او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلي مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحال که درمنو زده کوونکو موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا سوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلي دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان. دنیا پس زوم لخانا کن را په شوم لیلا پس زوم مکرپ ما دغه ګوما چی په دنیا پس زوم لخانا کن را په شوم لیلا پس زوم چی دې آشنا تر کوي هغه آشنا لته نه یم هغه چی پر ځای تا په هر چا پس زوم لخانا کن را
پسز لا خان خان رب هر شو لیلا پسز دنیا غل میں مگنت گل غلا پسز